سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه مخامنه خبری مجلې ته خرغلاستو ام پایل بده افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو واورو او بارانونو له امله یو شپېته کسان وژل شوي او شاوخوا یو سل لس نور کسان ټپیان شوي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې اعلان کړی دی. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په خپله فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي بیان کې همداراز ویلي چې 450 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او ترافیکي پیښو لامل شوي دي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 350 کورنۍ زیانمنې شوي او 640 څاروي هم په بیلابیلو سیمو کې له منځه تللي دي. په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان کې ځینې لارې بندې شوي دي او د واورو له امله پیښې رامنځته شوي دي. نور جزئیات به په دغه پروګرام کې وړاندې هم واورئ. له ازادي راډیو خبرو ته اغوګیست. د سولې او سیاست په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله کابل ته تللې ده او هلته یې له ځینو طالب چارواکو سره لیدلې دي. د راپورونو له مخې اغلې روزمیره دی کارلو په لومړنۍ لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. د دغه سفر هدف د دوحې د پروسې تعقیبول یاد شوي. دا پروسه د 2023 کال په مې کې د سرمنشي انتونی ګوتریش پیل کړه چې موخه یې له افغانستان سره د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په دیره اسماعیل خان کې د چاودنې له امله و کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا د ازان مرګی برید د جمعې په ورځ د واده د مراسمو په مال شوی او پکې د امن کمیټې د مشر وحیدالله جاګري په شمول 8 تنه وژل شوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. کیف نن ویل هلته په متحده عرب اماراتو کې د سولې خبرې روانې دي او دلته روسي ځواکونو بریدونه کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندریس بیګا وویل تیره شپه روسانو د توغندیو په بریدونو یوازې اوکراینیان نه دي ویشتي، د سولې د خبرو میز هم په نښه کړی دی. ټاکل شوی د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره نن په ابوظبي کې د 2 ورځې په مخه د اوکراین، متحده عرب اماراتو په بخښنې سره متحده ایالتونو او روسیې استازي غونډه وکړي. دا خبرونه وار بشو ده پروگرام ده مهم و مطالب و معرفی تا. په افغانستان کې وروستیو واورو او سختو بارانونو په بیلابیلو سیمو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو له امله 160 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي.
دا محمد یوسف حمادو د پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان چې د واورو بارانو له امله د مرګ ژوبلو شمېرې ویل. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د سوریې حکومت او کرد ځواکونو موافقه کړې په خپلو کې اوربند وغځوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام زه صفی الله ستانک زای خره غلاستویم. را بشو د پروګرام لومړی مطلب ته. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې اعلان کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د واورو بارانو له امله له 60 ډیر کسان مړ شوي او له 100 ډیر نور کسان ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیوي بیان کې د مرګ ژوبله او زیانونو په اړه باندې خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي د ژمي په سړه هوا کې په یو شمېر ولایتو کې واوره ښویدنه د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د واورو او توپانو له امله ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او ځینې لارې د تګ راتګ په مخ تړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي په تیرو 3 ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د واورو بارانونو له امله 160 کسان مړه او 110 نور ټپیان شوي. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو ویډیو بیان کې چې شنبه د جنوري 24مه د دې ادارې پر فیسبوک باندې خبر شوی ویلي چې د واورو باران لامل د غراز 455 کورونه په بشپړ یا نیمه ډول ویجاړ شوی، 318 کورنۍ زیانمنې شوی او 640 څاروي لمنځه تللي. نوموړي ویلي چې دا پیښې په کابل، پروان، پنجشیر، بامیان، دایکندي، میدان وردګ، غزنی، هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان او نورستان ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
دا درنو وارو او بارانو له امله 16 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي، 110 کسان ټپیان شوي، 455 کورونا په بشپړ ډول او نیمه ډول ویجاړ شوي او په ټوله زه ډول 318 کورنۍ زیانمنې شوي دي. دا یادونه وړ ده چې یادې شمېرنې له پیښو سره د مرزا ملکي ملي ادارې د ولایتي ریاستونو د لومړنیو معلوماتو له مخې دي چې پکښې د بدلون احتمال شتون لري.
د ملګرو ملتونو سازمان هم وایي چې د ژمي په دې سړه هوا کې په یو شمېر ولایتونو کې واورو خویدنې د کورونو د ویجاړېدو او د ټرافیکي پیښو لامل شوي. د دې سازمان د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق جمعه د جنوري 23مه په خپل ونیزه خبري ناسه کې د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاله قوله وویل چې د پیښو کې 14 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي چې ډېرې قربانیانې ماشومان دي. په همدې حال کې د زیانمنو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د واورو لاملې ګڼ شمېر څاروي تلف شوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوی او ځینې لارې د تګ راتک پر مخ تړل شوی. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي محمد هاشم زمان شنبه د جنوري 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د واورو لامل د دې ولایت د مرکز پر لور ټولې لارې تړل شوې دي. نو مولي دغه راز یو ویډیو چې د په وینا یو ورځ وړاندې په خپل موبایل ثبت کړی و له ازادي راډیو سره شریک کړ چې پکې یو شپون ښکاري چې د خپل هغو پسونو په لټه کې چې تر واورو لاندې شوې دي. په ویډیو کې دغه شپون چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي
پرون ځنې بزی د سیراتیر شو یو برنه دی پرونه یو قسم یو غرار یو کو دغه بری کوجراله یو ټولګ بزم دغه څه کتره ویولو دغه څه ټیل ورکم دغه لاندې دغه لاندې چر ټول سولو دغه نن دلته پراته دی دغه نن دلته پراته دی یو دلته مونږ راو اوس را وېسته یو دلته دی یو پنځه بزی ملال کا پنځه بزی را وېسته.
په ورته وخت کې د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکي حفیظ الله هم وایي چې د واورو لامل آن روغتي مرکزونو ته د تګ راتګ لاري بندي شوی. دی وایي په تیرو دوه درې ورځو کې چې زموږ د ورس ولسوالۍ په سیمه کې واوره شوې تګ راتګ لارې بندي کړې دي. لویه ستونزه دا ده چې روغتیایي مرکزونو ته لارې بندې دي، امبولانس نشي تیرېدی او له پرون راهیسې ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي، یوه دقیقه کار کوي او یو ساعت نه کوي. په لغمان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د کنټرول او تفتیش د برخې مسول عبدالعظیم صدیقی هم ازادي راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د وروستیو بارانونو او واورې لامل د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور کسان په سطحي ډول ټپیان شوي، لسګونه څاروي تلف شوي او یو محدود شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت اعلان کړی چې د درنو واورو لامل په ډېری ولایتونو کې لوی لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي چې ځینې بیرته پرانیستل شوي او نورې به د هوا له خکې دوه وروسته پرانیستل شي. د دې وزارت اشرف حق شناس شنبه د جنوري 23مه ویلي لتیر چهار شنبه تر بیګا پوری په سالنګونو کې درنه واوره وریږي چې لامل یې د سالنګ لوی لار د ټرافیکو په وړاندې تړل شوی او د واوري پاکولو بهیر هم له ځنډ سره مخ شوی. نو موړي له خلکو غوښتي چې تر بلې خبرتیا پوری د سالنګونو پر لور حرکت نه کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د هغې جزایی اصولنامې په اړه خبرګونونه مخ په پراخېدو دي چې د طالبانو حکومت ته منسوب شوي دي، یا په بل عبارت د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه ورکړی ده. د دې اصول نامې د دوم فصل په نامه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسطه او ټیټې کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصول نامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللی او ویلي دي په اصول نامه کې د وګړو ویش د افغانانو په وړاندې ښکاره توهین ده. یو شمېر نورو چارواکو هم په ټولنیزو رسنیو کې د دغې اصول نامې په اړه غبرګون ښوولی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو دا اصول نامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده چې له امله یې ټولنه په طبقو ویشل شوې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت ته منصوبه د محاکمو لپاره جزایی اصولنامه د بشري حقونو د یو مدافع بنسټ روادارۍ له لورې خپره شوه، ګڼو افغانانو یې په وړاندې غبرګون ښودلی. د دې اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې د تعزیري سزاګانو د ورکولو په برخه کې د ټولنې خلک پر ملایانو، اشرافو، متوسط او ټیټي کچې ویشل شوي او پکې ویل شوي چې د همدې کچې له مخې به سزا ورکول کیږي. اصولنامه وایي د جرم نه وروسته د دینی عالمانو ته یوازې توصیه، اشرافو ته د توصیه تر څنګ احضار، د ټولنې متوسطې کچې خلکو ته زندان او د ټیټې کچې خلکو ته د زندان تر څنګ تعزیري سزا هم ورکول کیږي. که څومره طالبان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او دا اصولنامه هم په رسمي ډول نه ده خبره شوې، خو ګڼو پخواني او چارواکو دغه اصولنامه غندلې ده. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د افغانستان پخوانی لوی څارنوال محمد فرید حمیدی دغه اصولنامه د افغانستان د خلکو د محکومولو سند بللې. نوموړي شنبه د جنوري 24مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې دغه جزایی اصولنامه د خلکو د سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقص ښکاره بیلګه بللې او ټینګار یې کړی چې په جزایی برخه کې د وګړو ویش او له اکثریت افغانانو سره د ټیټ موقف چلند د باعزت او باکرامت اتباعو په وړاندې ښکاره توهین دی. په اوتریش کې د افغانستان د تیر جمهوری حکومت سفیر منیژه باختری جمعه د جنوري 23مه په خپل اکسپانه دا اصولنامه یو ایدیالوژیک، استبدادي او تبعیزي چوکاټ بللې. نوموړي لیکلي دا قانون نه بلکې د اطاعت، ویر اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده. د خوځو د سولې او ازادۍ غورځنګ په یو اعلامیه کې چې جمعه د جنوري 23مه خبره شوی ویلي، د طالبانو د مشر لوري د محکمو لپاره تصویب شوی جزایی اصولنامه په افغانستان کې تاوتریخوالی، بنسټیز او قانوني کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خلکو د خبرګونونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی ټول قوانین د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړیږي او په عملي کېدو یې ټینګار کړی. خو یو شمیر افغانان وایي دا نوې سند د خلکو ژوند او ازادي نوره هم محدودوي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ناعادلانه او غیر انساني قانون دی چې د افغانستان د خلکو لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه دی. دا قانون به افغانستان بیرته د منځنیو پیړیو خواته وګرځي. د افغانستان خلک که څه هم مجبور دي چې د دې ناعادلانه قانون په اړه فلحال غږ نسي پورته کوی، خو یوازینی لار همدا ده چې یو ورځ به راپورته کیږي، لکه څنګه چې په نوره نړۍ چې د مذهبي افراطیت په وړاندې خلک راپورته شول، دغسې به په خپل وطن کې افغانان راپورته کیږي.
د ختیځ ننګرهار یو اوسیدونکي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط وویل،
بیا داسې حال کې چې دوی د عدالت او د برابرۍ او د اسلام د مبارک دین هم منشا ګرځي چې موږ دا عملي کوو. د اسلام په دین دغه طبقه بندي نشته چې اشرافو ته د یو ډول امتیاز ورکول کیږي، ملایانو ته د بل رقم امتیاز ورکول کیږي، دا شی خو بیخي نشته او دې باندې ټول پوهیږي.
ګڼو نورو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو دغه اصولنامه غندلې او دای د افغانانو په حق کې ظلم بللې. په همدې حال کې د حقوقي برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو د اصولنامه د ټولو نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف ده. لډلې اختر راسخ وویل،
دیکتاتور حکومتونه د دغه سی اصولنامو نه استفاده کوي او د خپل د نظام د غزولو او د حاکمیت د مخته وړلو لپاره دا سی اصولنامې جوړوي چې دا نه د انسانیت له ادرسه د تایید وړ دی، نه د اسلامیت له ادرسه قابل د تایید دی، او نه د انساني حقوقو او نړیوالو حقوقو له ادرسه د قابل د تایید.
دغه اصولنامه چې د بشري حقوقو د بنسټ رواداري لوري خبره شوی درې بابا لس فصله او یو سل نو لس ماده لري. رواداري بنسټ ادعا کړي چې دغه اصولنامه د طالبانو د حکومت د مشر ملای هبت الله لوري محاکمو ته استول شوی چې لمخې د خزو ماشومانو او مذهبي لګکیو په وړاندې تاوتریخوالی مشروع کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د سوریه حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې په خپلو کې اوربند وغځوي. د دواړو لورو ترمنځ د شوي اوربند د اعتبار موده نن شنبه پای ته رسیږي. دا اوربند د سوریه د هغو سیمو د راتلونکي لپاره ډیر مهم بلل کیږي چې اکثریت اوسیدونکي کوردان دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
فرانس پرس خبری آژانس د دو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې وایي د سوریه حکومت او کورد ځواکونو موافقه کړې چې د دوی ترمنځ شوی اوربند د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوي. د سرچینو په دې شرط خبرې کړې چې هویت به یې نه افشا کیږي. د سوریه حکومت او کورد ځواکونو SDF د تیر سه شنبه په خپلو کې پر یو څلور ورځنی اوربند موافقه وکړه چې د نن ورځې تر پایه اعتبار لري. خو د کورد ځواکونو یوې سرچینې فرانس پرس ته تایید کړه چې دا اوربند ښایي تر هغه مهاله وغځول شي چې دواړه لوري په خپلو کې دواړخیز سیاسي حل ته ورسیږي. په دمشق کې د سوریې یو دولتي چارواکي هم اژانس ته وویل چې ښایي اوربند تر یوې میاشتې پورې وغځول شي، چې یو دلیل د هغه په وینا له سوریې څخه عراق ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بندیانو د لیږد د بهیر بشپړېدل دي. وروسته له دې چې د اس ډي اف تر ولکې لاندې پراخې سیمې حکومت ونیولې، واشنګټن وویل چې د داعش ډلې 1000 تنه بندیان به د عراق زندانونو ته انتقال کړي. تمه ده چې دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي. داعش ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پر ډیرو سیمو ولکه ټینګه کړه، خو د امریکا په مشرۍ ائتلاف د کورد وسلوالو په ملاتړ دې ډلې ته ماتې ورکړه، او د دې ډلې زرګونه مشکوک وسلوال او د هغو د کورنیو لسګونه زره غړي یې بندیان کړل. د سوریه د ولسمشر احمد الشاره په مشرۍ ځواکونو د 2014 کال په پای کې د بشار اسد حکومت نسکور کړ، او له واکمنېدو وروسته یې هڅې پیل کړي دي چې خپله ولکه ټول هیواد ته وغځوي. د شره حکومت اوس هڅه کوي چې د امریکا په ګډون له ټولې نړۍ سره خپل اړیکې بیا ورغوي. د کورد ځواکونو سرچینو ویلي په دمشق کې د امریکا د سفیر تمبرک په وسیله نوی حکومت ته یو طرحه سپارلې ده. د دې طرحې له مخې د سرحدي لارو اداره چې د دمشق یوه مهمه غوښتنه وه حکومت ته سپارل کیږي. په دې طرحه کې دا غوښتنه هم شوې چې دمشق به د اقتصادي سرچینو په تیره د سرحدي لارو او تیلو د عوایدو یوه برخه کورد میشتو سیمو ته ځانګړې کوي. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د سوریې پاوځ د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې سیمو کې د پرمختګ پر مهال د تیلو پراخې سرچینې ونیولې، چې د سوریې د تیلو تر ټولو پراخه ساحه هم پکې شامله ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مایع غاز یا ایل پی جی چې تر څو وخت مخکې تر ډیره یوازې په کورو کې کاریده، اوس په افغانستان کې په ښاري موټرو کې هم په پراخه کچه کارول کیږي. یو شمېر موټر چلوونکي وایي په افغانستان کې د پټرول او ډیزل او بیې د بیساري یا ډیرو لوړېدو له امله اړ شوي. د ورځنیو لګښتو د کمولو لپاره مایع غاز یا ایل پی جی ته مخه کړي. خو د موټرو د سون توکو د سیستم د بدلون یو شمېر انجینران خبرداری ورکوي چې که دا سیستم په غیر مسلکي ډول نصب شي، جدي خطرونه رامنځته کولی شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ای اواخرا تیل خو بسیار بالا رفته، غاز خوبیای خودم داره و بدیای خودم داره. خوبیایش این است که مصرفش کمتر است.
د کابل کندز لارې موټر چلون کای سمیو لاو وای په دې ورسته کې د خپل شخصي موټر د سوندو کو سیستم مایع غاز یا ایل پی جی تاړه ولای دی. د زیاته وی چې د پټرول او ډیزل او د بایول وړېدو نه وازی دی، بلکې ډیر نور موټر چلون کې هم دې تاړ کړي چې د ورځنیو لګښتونو د کمولو لپاره د غاز کارولو ته مخه کړي. نو موري د جمعې په ورځ د جنوري په 28مه لکندز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یو موټر چې کابل تزید تیل او مصرف شاوخوا 3000 یا 3500 کیږي. د غاز خواله دا دی چې یو کورولا موټر کابل ته ولاړ شو بیر تراشي د غاز لګښت 1900-2000 یا تر 2500 پوري کیږي.
اوتومات خرچه غاز شاس.
خو سمې ولا خبرداري ورکوي چې غازی موټرونه په ځنګړي ډول د اوړي په ګرميو کې د چاودنې خطر هم لري. ال پی جی غاز یا لیکوفاید پټرولیم غاز چې په افغانستان کې د مایع غاز په نوم پیژندل کیږي، د پروپان او بوتل نه ترکیب څخه جوړ دی چې د فشار په ترڅ کې په مایع باندې ساتل کیږي او د استعمال پر مهال بیرته غاز ته اوړي. دا غاز په اصل کې یو فوسیلی سون توکی دی، خو د ډیزل او پټرول په پرتله کمه ککړتیا تولیدوي. له همدې امله په ډیرو هیوادونو کې د بدیل سون توکي په توګه کارول کیږي. د جوزجان ولایت یو موټر چلوونکی فرهاد همای چارزانه بیا اسانه لاسرسی او کم مصرف هغه مهم لاملونه دي چې دای د خپل موټر لپاره د ایل پی جی کارولو ته هڅولی دی. د ازادي راډیو ته وویل
قبلا خو بود موټر ما غازی نه بود، د تیل بود. مصرف
په خوازه ما موټر غازی نه و، په تیلو چلیده. لګښت ډیرو، یو لیټر تیل مو په 15 افغانۍ اخیستل چې هر اونۍ دفتر ته تلو راتلو زر یا 1100 افغانۍ مو یوازې په تیل لګول. اوس مو چې موټر غازی کړی ډیر خوښ یو، زما د اونۍ لګښت 350 یا 400 افغانۍ دی. موټر سایکل په اندازه مصرف هم نه لري،
400 میشه. قادر یک موټر سایکل مصرف نه میکنه.
دا مال د کابل په بازارونو کې د پټرول او ډیزل او د هر لیټر بیا شاوخوا 15 افغانۍ او د ال پی جی ګاز د هر کیلو بیا شاوخوا 450 افغانۍ ده. په همدې حال کې د موټرو د سوانتو کو د سیستم د بدلون انجینران هم تاییدوي چې د دې سیستم غیر اصولي نصب کولای شي د ګاز د بالون د چاودنې په څیر خطرونه رامنځته کړي. انجینر فرید چې په دې برخه کې له 13 کلونو ډیره تجربه لري، ازادي راډیو ته وویل
سیستم ګاز ال پی جی پرزجات او قطعات
د ال پی جی سیستم خپلې ځانګړې پرزې او تجهیزات لري چې موږ یې په اساسي او معیاري ډول موټر ته نصبو. هر ډول موټر ګازي کیدای شي، ان برقي او هایبرید موټرونه هم د ګازي کیدو امکان لري. د ایل پی جی سیستم ځانګړتیاوي مثلا اقتصادي دي، هوا نه ککړوي او انجن ته هم زیان نه رسوي.
د چاپیریال ساتنې کارپوهانو وايي کدا ګاز په سم او مسلکي توګه وکارول شي د هوا ککړتیا کمولی شي، خو غیر مسلکي نسبې نه یوازې دا چې د چاودنې خطر لري، بلکې په خپله به د ککړتیا په یوې نوې سرچینې او خلکو لپاره په ګواښ بدل شي. هڅه مو وکړه چې پر ګازي موټرو د څار څرنګوالي او همدارنګه د ګازو د بالونونو د چاودنو د ثبت شویو پیښو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو ریاست وپوښتو، خو مسؤلینو یې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مایع ګاز عموما کورونو کې د پخلي لپاره کارول کېږي، خو ترکیب او کیفیت یې د استعمال څرنګوالي ته په پام توپیر لري. افغانستان په سیمه کې د روسیې د مایع ګاز تر ټولو لوی پیرودونکی بلل کېږي. د روسي رسنیو د هغو راپورونو له مخې چې د 2015 کال په وروستیو کې خپاره شوي، افغانستان ته د روسیې د مایع ګاز وړاندې کول یا عرضه د کاس روس ګاز په ګډون چې قزاقستان سره ګډ شرکت دی، د تیر کال په لومړیو 11 میاشتو کې 1.5 برابره زیاته شوې او 1430 ټنو ته رسیدلې ده. د زیاتوالي په افغانستان کې د ایل پی جی پراخ لاسرسی او نسبي ټیټه بیه ممکنه کړې او د موټرو لخوا د دې ګاز د کارونې د زیاتېدو لامل شوی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو پکتیکا تال ته په 2 ولسوالیو کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت باندې د اوبو لګولو او کرنې په برخه کې ځینې پروژې پیل شوي دي. دغه نوې پروژې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام یا WFP لخوا په مخ وړل کیږي. نور جزئیات به له سیمې نه د نجیب الله خیل په دغه رپورټ کې سره واورو.
د پکتیکا ولایت په 2 لرو پرتو سیمو جانخیلو او ګمل ولسوالیو کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د کرنې د ځای ریاست په چوکاټ کې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د اوبو لګولو او کرنې په برخو کې د یو شمېر پروژو عملی کارونه پیلېږي. د یاد پروګرام د پلیکونکو ادارې مسؤلین وایي چې د دې پروژو د پلیکېدو په بهیر کې به نږدې 1.5 زر کسانو ته د کار لنډمهاله زمینې هم برابرې شي، او هر کس ته به د میاشتې 6400 افغانۍ تنخوا ورکول کیږي. یو تن صحابي انجینر اسدالله هاشمی د یادو پروژو په اړه مشال راډیو ته وویل
یو عدد زراعتي آبیاري هاوس 200 متر مکعب ده، همدارنګه 500 متر کانال جوړوي او 4000 عدد ټرنچونه وباسي او 15000 میواداری او غیر میواداری ونی کری، همدارنګ اته سړی خونی پروژه هم دلته منزور شوی ده. ان شاء الله کارونه می پایل سی او 102 متر غبین دیوال جوړیږي او همدارنګ 9 کیلومتر سرک جوړیږي، سو خلکو ته اسانی برابر سی.
زوی اوسیدونکو د یادو پروژو په پیلیدو خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي دوی لپاره د خوني روزنې، روغتیا، کلیوالي لارو او کرنې په برخو کې نورې پروژې هم پلې کړي. یو تن قومي مخاور نیک محمد وایي
دا ډیر غریب بولسته، ډیر زوبل خلک دی، هر څه ته اړه لري، دغه کاریزونه زوبل دی، هیڅ پیسې په وس کې نسته، خراب دی، دغه موسسه راغله ده. موږ ډیر خوشاله یو، ډیر ښه کاره ته کې کاریزته او دا وزته دا ولس ټول کې لګیات نورم دا بل کاریزم دلته ست په دې څنګه بل کاریزم ست دغم دغه زوبل دی وسنه لرشوی کاغو اتی دې ته اماده دي سدي وچسي کدهغه خلق لمو سره کومک کو کی او د خدای پلاز یو شفقت را باندې وکي مو دغه کاریزه باندې کار وکي بدغه باندې کار کیږي دغه کاریز نه کم وسه خلق نور چپ وسکنست
بلوری تا زوی مسئولین هم ده خلق و ستونزی و ارتیای منی و آقوی هم لنریوال و بنسطون و ده جوان په هر برخه که خلق و لپاره ده لادی روم رست و غخته نکوی. ده جانخیل و لسوال مولوی برهان الدین عثمانی ویل
غریب خلق دی دی تا دیر ضرورت تاسی مرست و موسسوتا کمکوتا پا دی باندی دی خلق هم دیر و الحمدلله ده غدی مسکنان و سی کم مسکنان دی یا غدی اغو دیر بسانا پیکی او نور هم توقع لروسی موسیه کمکونا وکوی او ده غدی بیوزل و خلق و سر همکاری وسی
یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځو سیمو کې د مساحت له نظره لوی او د اقلیم له نظره واورین او سوړ ولایت دی چې خراب او ویجاړولارو دیوی او بلې سیمې د اوسیدونکو ترمنز مزل او واټن نور هم لري کړی دی. پکتیکا وال ډیر وخت برېښنا د لارو او سړکونو رغول پوهنې او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او کارموندنه د خپل ژوند د مهمو اړتیاوو په توګه یادوي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د پاسین ترانسپورت اونر اسوسییشن صدر او زمګلا صدر ترانسپورت ترخم طرفا یو ډیر مشکلاتو کې موږ سره یو مزدورانو د غټ ایشو ده ترخم باندې کوم غریب زمګ طبقه ده چې ان اوټ ترخم باندې چې ګڼ 500 زر کو خبره و ډیر مشکلات زمګ عوامو ته دغه خبره چې دا سیستم ایجنټان زمګ غټ ایشو ده غریبان اوسم په الریډي په لانجو کې ګیر دي چې ګاډي تیار ډک لیر دی او ګیر پښوی چې تقریبا 10 ګاډو کې چې ګاډیا خوپتی چار دل تو جوړ دی دا ایشو غانی دی مونته اوس مونته لنج جوړ دا تقریبا 43 ګاډو د سیمټو هغه فیصله لم دا اوس مونږ راغلی دی وختیم لور دی کوتل تحصیل کی مشان ته دا ریکوست کول غواړم چې مونته کوم ایشو راغلی دی دا مونته ختم کی.
زمانم انجینیر اسمت الله وزیر دی زدی انګورا دی بارډر دا کسٹم ایجنټانو مشوریم انګورا دی بارډر د بندش تلور نیمه میشت کیږي چې باندې کسانګه چې نور بډرونه په قبایلی سیمه کې دي. زمونږ چې کومه قبایلی سیمه ده دا جنگزه د علاقې ده دغه د روزګار واحد ذریعہ بډرونه دي. نو انګورا دی بارډر د وجنه په جنوبی وزیرستان کې انتهایی مالی کخت سره خلق مخامخ دي چې تور هم تجارتيان دي کسٹم ایجنټان دي هغه د روزانه په حساب سره په کروڑونو نقصان کوي. چې کوم مزدوران دي او ټرک ډرایوران دي هغه بنیادی روزګار دغه مزدوري ده. نو کچرته دا بډرونه باندې دغه د خپل خاندانونو د ورځې ضرورت هم نشي پوره کولای. موږ دواړو ملکونو افغانستان پاکستان ته دا خواست کوو چې کچرته سیاسي مسائل د ملکو په منځ کې یو سایډ ته کیږي او تجارت بل سایډ ته شي نو دا به د ټو دواړو ملکونو د سیمو د خلکو لپاره ډیر فائدہ مند وي. نو هیله لرو چې حکومت به زمونږ
تو انور افغان صدرانی ما اول د اتاق تجارت خوست څه کم څلور میاشتې کېږي چې د افغانستان او د پاکستان بارډرونه بستري په مکمله توګه. نو په دې سره خاص کر هغه تجار خلک ټریډر خلک چې کوم دي که پاکستان طرفه دي که د افغانستان طرفه دي به انتهایي زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. مالونه وی لوړ دي او ډېر زیات نقصانو سره مخامخ شول بلکې په کورونو په اربون روپیو بل سره حسابونه پرته دي. نو مو دا غا د دوړو حکومتونو څخه دا هیله ده چې د خپل منځ کې کینی هغه نړیوال تجارت څه اصول دي د ګونډیتوب څه اصول دي هغه اصول باندې فلوس کې تر څو د افغانستان او د پاکستان هغه تجار یا خلک چې دونه سره نور مخامخ کیږي هغه توانونه خلاص شي.
ملک عبدالله خان د شمالی وزیرستان د غلام خان بارډر د سبزی د میوه د اتحادی مشر په ازمن خبره کوم کوم د افغانستان سره پنځه بارډر دي د مکمل باندي ون ولس په مشکلات سره مخامخ تا کاپوله طرف ته را کاپوله و طرف ته دا چې کیما د پښتنه علاقہ دو هغه د چمن نروند سره تر غلام خان انګور اډه پره په دغه بارډر باندې میژرزګار د بل رزګار د میژ د پښتنه په علاقے ش نشته نه د میژ په علاقے ش په کریشتا بارډر چې کوم د افغانستان سره میژ بارډر دی کاپول ای خو ته پښتون دی یا دغه بارډر په انتظار باندې دی کاپول ای خو ته دغه بارډر چې بند وی غونډه ولس د تکلیف سره مخامخ وي که یې طرف ته وي که یوې طرف ته دي نو مهرباني دا وشي د بارډر ده د کاروبار په حیث باندې د کاروبار دپاره د بارډر کلاو شي چې د ولس غونډ پرهیزګار شي او د تکلیف ختم شي خوشحالۍ سره مخامخ شي مهرباني.